يوم يقوم الناس لرب العالمين ها ورس بسنجبي فكما ورس خلق ولاربي لرب العالمين او دلتا دلي دو ترجميني ده سو دو ترجميني دلي دلي مطلب ده ده پارا يو معنی ده ده رب العالمين ده پارا ده رب العالمين په انتظار کې به ولاړ وي او دا انتظار به لږ ساعت نه وي دا به ډېر اوږد انتظار وي ځکه چې په ابن کثیر کې دا هم دي چې او یا زره کلونه به انتظار کوي په بل ځای کې دا هم دي چې د 300 او 600 کالو پورې به انتظار کوي په یو ځای کې دي چې 300 کاله به ولاړ وي په بل ځای کې دي چې 1000 کاله به وي په یو ځای کې دي چې 1000 کاله به وي نو په اصل کې دا په دې باندې ډیپینډ کوي چې د انسان عمل څنګه دی ځینې خلک 10 غنټې ودوي او پوهیږي نه او چې کومه شپه د تکلیف وي نو هغه بیا کله تیریږي هغه بیا څومره اوږدوي په هغې کې یو منټ تیرېدل ګران وي ګړۍ ته په کتو بنده ستړی شي خو وخت بالکل نه تیریږي فرق څه دی د یو دپاره د سترګې په رب کې شپه تیره شوه او بل وایي چې زما دپاره داسې شپه وه لکه صدی چې وې فرق دی د دواړو د حالتونو والله اعلم د چا دپاره 70 کاله کیدی شي د چا دپاره 200 کاله هم کیدی شي د چا دپاره 300 کاله هم کیدی شي او د چا دپاره 50 زره کاله هم کیدی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ بنور داسې نږدې وي چې د یو یا 2 میلو په فاصله به وي چې د 1 میل یا 2 میله په فاصله به وي د یوې یا 2 نیزې امره به بره وي نو یا د 2 میلو برابر اوس راوي وایي چې ما ته پته نشته چې دا کوم 1 میل دی ځکه چې په عربیانو کې یو عام میل دی کوم ته چې مونږ خلک مایل وایو یا میل وایو لیکن 1 میل هغه هم وي کوم سلایي چې په رانجو کې وي نو هغه څومره وي که تاسو لیدلی وي نو ټیک دا که نه مو وي لیدلی نو د یوې ګوتې برابر وي نو په دومره فاصله بنور وي او یا به د عام میل په فاصله وي او دومره تیز وي چې هر انسان یعنی نور به دومره تیز وي چې هر انسان به د خپل عمل مطابق په خولو کې ډوب وي د چا خولۍ به د هغو د زنګونانو پورې وي د چا هغه به د ملا پورې وي او ځینې به داسې وي لکه له ګام چې وي یعنی خولۍ ته به یې رارسي او نور به داسې تیز وي چې مازغو به د بنده خوټ کیږي په دنیا کې چې ډېره ګرمي شي نو بنده ته هیټ سټروک وشي چې ډېره ګرمي وي نو انسان فینټ شي بے هوشه شي لیکن هلته به څوک نه بے هوشه کیږي دماغ به یې شیږي استغفر الله او په دې حالت کې به خلک ولاړ وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې 70 کاله به بغیر د خبرو اترو نه ولاړ وي او په بل ځای کې دي چې د 300 کاله پورې به د سا اخیستو آواز نه وي چې سا اخلي او بس څوک به په مایک باندې چپ کول ده کوي دلته که خطبه هم وي خو خلک د خبرو نه نه منع کیږي چې څوک مونځ کوي نو شاته خلک خبرې کوي لیکن هلته به هر کس په خپله خاموشه وي ولی ځکه چې هر بنده په خپله سخته دی د خبرې کولو همت پکې هم نشته دی داسې د سختۍ منظر دی چې د هغې په لیدو سره به بچې بوډا شي او د حمل والا ښځې حمل به وغورځېږي نو هغه منظر به څومره د ویرې وي نو خلک به دغه شان 300 کاله ولاړ وي نه به سو خبر د اسمان نه راځي او نه به سو حکم ورکړی کیږي سو اعلان به هم نه وي هیڅ به هم نه وي خو بس ولاړ به وي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بسترې له لاړو نو دا دعا به یې غوښتله اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامه اي الله زه پناه غواړم د قیامت په ورځ د ودرېدو د تنګۍ نه ځکه چې په هغه ورځ به انسان ته صرف د 2 پښو مرضۍ میلاویږي د ودرېدو دپاره د هغې نه علاوه به نور ځای نه وي الله تعالی انسان ویروي چې تاسو د خلکو د حق د وهلو نه نه منع کیږئ ستاسو د قیامت د ورځې ویره نشته دی په کومه ورځ چې به تاسو ته د الله تعالی په مخ کې ودرېدل وي چې هغه وخت به یو شی هم پټ پاتې نه شي دا تدفیف چې تاسو کړی وي نو دا به هم په هغه ورځ باندې ښکاره شي. او هغه څومره هولناک او خطرناک ورځ ده او څومره ګبراهټ والا ورځ ده او خلک به خپیابلې خپې وي او لغړ بدن بې سنته به وي او هغه ورځ به بې انتها تیاره وي. یو وخت به وي چې نور به ډېر نږدې وي او یو وخت به تکه توره تیاره وي. نو په هغه میدان کې مصائب او مشکلات دي، زړونه به پریشانه وي، خلک به حواس باخته وي، هوش به تلی وي، څوک به څه نشي ویلی. دلته که څوک څوک نه پیژني او په بس کې روان وي او ګرمي وشي نو بنده ووایي چې نن څومره ګرمي ده، څو خبره اتره وکړي، لیکن هلته به هیڅ هم نشي ویلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د شپې سترګې کلاو شوې نو هغه وخت به هم د قیامت د تنګۍ نه پناه غوښتله. نو انسان له په دې پوهېدل دي چې په دې ورځ به ماته ودرېدل وي او چې پناه ټول کې کمې کړې وي د لږې فایدې د اخیستو دپاره. چېرته داسې ونه شي چې هلته راته مشکلات پیدا شي نو زموږ ډبل سټینډرډ وي، ځان له مو یو شی خوښ وي او د بل لپاره مو بل شی خوښ وي. او ډبل سټینډرډز والا خلک د الله تعالی په نیز بدترین خلک وي. نو انسان دې سوچ وکړي چې په هغه ورځ به زه د الله تعالی په وړاندې ودرېږم او هغه به ډېره لویه ورځ وي. چې حضرت عمر رضی الله عنه دا آیت لوستلی و نو داسې پریشانه شوی و، بار بار به وي یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین. د دې نه مخکې بیا هغه نشو تلی. که انسان خپل ځان په دې کې کیږدي نو څومره پریشانه شي چې هی دومره په انتظار کې به ودرېدل وي. او د لی دویمه معنی یو خو انتظار شو او بله د دې معنی ده چې د الله تعالی په مخ کې ودرېدل دي، یعنی په میدان محشر کې چې کوم انتظار و نو هغه ختم شو. د حاضرۍ وخت راغی چې کله آواز شو چې فلانی د فلانی زوی دی حاضر شي او چې د دومره ګڼې نه یو بنده پاسي او د الله سبحانه وتعالی په مخ کې ودرېږي بغیر د چا وکیل نه، بغیر د یو ترجمان نه او بغیر د سهارې نه، په خپلو خپو به ودرېږي چې نن به زما اعمال نامه زما د رب په مخ کې ښکاره کیږي، زما ټول بد عملونه به زما رب ویني. کلا هیڅکله نه. دا کلا څه وخت راځي؟ یا خو تیره خبره رد کیږي او یا را روانه خبره چې دا نو په هغې باندې زور ورکړی کیږي. داسې نه ده لکه چې ستاسو خیال دی، ستاسو خیال دی چې هیڅ هم نه کیږي. که تدفیف وشي نو څه فرق پرېوځي؟ ستاسو څه خیال دی چې تاسو به دغه شان پرېښودلی شئ؟ نه. ان کتاب الفجار لفی سجین، بېشکه د بدکارو خلکو اعمال نامه به په سجین کې وي. بدکار چا ته ویلی کیږي چې چا به دا کارونه کول؟ څوک چې په نافرمانۍ کې ډېر لرې تلی وو، د حد نه وتلی وو، تدفیف وړوکی شی وي، لیکن واړو واړو ګناهونه چې ډېر شي نو څومره ترېنه جوړېږي. لکه چې تاسو واړو واړو لرګي جمع کړئ نو د هغې نه غټ ګېډې جوړ شي. دغه شان واړو واړو ګناهونه هم لوی جوړېږي. انسان ته یاد هم نه وي چې ما څو ګناهونه کړي وو. لا قیامت نه دی راغلی چې کله یو فاجر کس مړ شي نو د هغو د کتاب به څه حال وي. د کتاب نه مراد دی د هغو اعمال نامه، د هغو نامه اعمال چې دی نو د هغې به څه حال وي. د هغو نامه اعمال په سجین کې کیښودی شي. سجین وایي قیدخانې ته. د دې په باره کې دا روایت راغلی دی چې دا د وو ځمکو د لاندې دی. هسې هم د سجن مطلب وي قیدخانه، او د الله تعالی قیدخانه کوم ځای کې ده؟ د اوو ځمکو د لاندې. او ځینې وایي چې په جهنم کې یوه کنده ده، نو دا یو جیلخانه ده او دا ډېر تنګ ځای دی. او چې یو شی څومره لاندې وي نو په هغې کې تنګي وي، او چې څومره د بره ځای خبره وي نو هغه هغمره ارت وي. د الله تعالی جنت اوچت دی، د هغې پلنوالی د ځمکې او آسمانونو برابر دی. او چې کله د لاندې خبره کیږي نو د تنګۍ خبره وي، د تیارو خبره وي، د ګبراهټ خبره وي، نو د هغوی نامه اعمال به په داسې ځای کې وي. موږ وایو چې د دې سره څه فرق پرېوځي؟ چې کوم ځای پرته وي نو پرته دي وي. نو داسې نه ده، د دې سره به روحونه هم وي چې په کوم ځای کې کتاب وي. چې کوم ځای د بنده سامان وي نو بنده هلته وي. که نه د انسان سامان لاندې پروت وي په جهاز کې، د هغې سره انسان ته څه فرق نه پرېوځي. لیکن که چری بنده ورسره هم بند شي هلته نو د هغو روح به هم هلته وي. وما أدراك ما سجين أو سوشي تاسو تواي چي هغا قيد خانة سنگ دا لکه په دنیا کې چې تهخانه وي دا غې د لاندې بله وي دا غې د لاندې بله وي دا غې د لاندې بله وي نو دا به د وو ځمکو د لاندې وي یعنی ډېر زیات لاندې لکه څنګه چې وو اسمانونه دي بره دا شان به وو ځمکې هم وي لاندې نو مونږ ته پته ولګېده چې وو ځمکې خو دي لیکن هغه کوم ځای دي چې د دې ځمکې اوو کورز دي یعنی اوو لیرز دي او که اوو ځمکې دي د دې په حقیقت باندې مونږ نه پوهېږو مگر دا مونږ ته پته لګي چې د ټولو نه لاندې ځمکه چې ده په هغې کې به سجین وي نو هلته به د هغوی اعمالنامې وي او روحونه به هم وي. کتاب مرقوم دا د کتاب الفجار ډسکریپشن دی. کتاب الفجار داسې لیکلی شوی دی یعنی په هغې کې د بنده اعمال هم وي او ښه پاخو پاخو لیکلی شوي وي چې هغه نشي خړېدی نشي ویس کېدی څوک په هغې کې دخل اندازي نشي کولی چې څه ترېنه خړ کړي چې سوکمې پکې وکړي یا پکې زیات ولیکي. کتاب مرقوم مرقوم داسې لیکل وي چې هغه غټ هم وي او صفا هم وي غټ غټ لیکلی شوي وي. دا کتاب به په داسې څیز لیکلی شوي وي چې هغه نشي خړېدی او نه هغې ته څوک رسېدی شي. ویل یومئذ للمکذبین ویل دی د هغه خلکو دپاره چې چا به دا ورځ دروغ ګڼله هغوی به څه شی دروغ ګڼو څه شی به یې نه منو. الذین یکذبون بیوم الدین هغوی به یوم الدین نه منله او بره سراغلی وو الا یظن اولئک انهم مبعوثون آیا د هغوی په دې خبره یقین نشته چې هغوی به راپاسولی کیږي. اوس وویلی شول چې نه صرف د هغوی یقین نه و بلکې هغوی به دروغ ګڼله. یو کفر وي یعنی انکار کول او یو وي تکذیب یو شی دروغ ګڼل په دواړو کې په فرق باندې پوه شوی نو د دې نه به تاسو ته د مکذبین پته ولګي چې هغوی دروغ ګڼلو واله وو او هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼله. یو وي چې بنده وایي چې زو نه منم زو نه منم هغه خو کافر وي او یو وی چې زو نه منم او ته دروغجن هم یې ستا خبرې ټولې دروغ دي غلطې دي دا خو هیڅ هم نه دي هسې قیسې دي دا خو د پخوانو خلکو قیسې دي دا خو تو هسې خبرې کوې پراپیګنډا کوې دا خو ستا هسې د ویرې خبرې دي هیڅ هم نه کیږي. نو دا وی تکذیب کول تکذیب د کفر نه هم زیات دی. یو بنده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني او یو پاغو باندې اعتراضات کوي نو په دواړو کې فرق دی که نه. نو دی به تکذیب کوو د قیامت چې د قیامت ورځ به نه راځي دا خو هسې ویرې دي څوک خو لا تر نن ورځې پورې واپس نه دی راغلی چې سی ویلي وي استغفر الله ربي دا د هغوی کرتوت و په جیلونو کې چې په تورو تیارو کې کوټړۍ والوي نو په هغې کې خطرناک مجرمان اچولی کیږي او په هغې کې ډېره تیاره وي او په هغې کې یو بنده بند کړی وي داسې جین خو داسې ځای دی چې هلته یې روحونه یښودی دي او هلته به بد روحونه وي خراب روحونه به وي. دا به هغه خلک وي چا چې به دروغ ګڼله د قیامت ورځ. نو تکذیب کول دا د خولې خبرې نه دي داسې داسې خبرې د خولې نه وباسل داسې داسې دعوې کول دا انسان کوم ځای ته رسوي. د مرګ نه پس هم هغوی د دې نه فارغ نه شول د مرګ نه پس هم هغوی د دې نه ځان نه شي خلاصولی. په دنیا کې چې کومې خبرې وي انسان خبرې وکړي او پروايي هم نه وي او د هغې نه پس ترېنه هېر شي چې ما څه ویلي وو. لیکن ګورئ د الله تعالی سره د داسې سیزونو ریکرډ څنګه پروت دی چې لا خو قیامت راغلی نه دی خو دلته به دوی قید شي چې څوک فاسق او فاجر وي. د کافر خبره نه ده شوې د فاجرانو خبره ده او دا هر څوک کیدی شي. د فاسق فاجر د پاره به د اسمان دروازې نه کلاویږي چې روح بره وخیږي نو هغه بند شي دی نشي ختلی بره هغه روح لا لاندې ځمکې طرف ته دیکه ورکړی شي او بیا هغه په سجین کې واچولی شي او ورسره د هغو نامه اعمال هم. وما یکذب به او نه تکذیب کوي د دې د څو دا وروسته خبره چوشوه د یوم الدین الا مگر كل معتد أثيم مگر هر د حد نه وتل واله ګناهګار. معتد څوک وي؟ هر هغه انسان چې هغه غواړي چې بدی وکړي. یو بنده دی او د هغو په بدی کولو کې دلچسپي وي، هغه ښه د زړورتیا سره کوي او په هغې کې د حد نه وځي. او اثیم څوک وي چې د هغو په نیکۍ کولو کې هیڅ دلچسپي نه وي، د نیکۍ کارونو طرف ته یې رغبت نه وي، یعنی دواړه راغلل. معتد هغه وي چې د بل حق وهي او چې بار باری کوي، نو هغه معتد جوړ شي، دا د هغو عادت جوړ شي بیا چې هغه د خلکو حقونه وهي. د هغو د حق په ادا کولو کې هیڅ دلچسپي نه وي. او اثیم هغه کس دی چې بدی کوي، د هغو بدی طرف ته رغبت وي، په نیکۍ کې زړه نه لګي، چې د نیکۍ موقع مخې له راشي نو د هغې نه لرې لرې تختي. نو دا دی هغه کس چې معتد هم دی او اثیم هم دی. هغه بدی پرېښودل نه غواړي، بلکې جاري ساتل غواړي. او موږ مخکې ویلي وو په سورة القیامه کې چې انسان خپل فسق او فجور جاري ساتل غواړي. انسان غواړي چې مخکې هغه فجور ولیږي، د هغو دا لایف سټایل دی. نو داسې انسان به ولې غواړي چې په قیامت باندې یقین وکړي؟ په قیامت یقین ساتل خو به د هغو مزه خرابه کړي. هغو ته به بیا بدی پرېښودل وي، او هغه بدی پرېښودل آسان کار نه وي، او هغه یې پرېښودل هم نه غواړي. هغه په هغې کې د حد نه وتلی دی. چې داسې کس ته څوک وایي، نو هغه وایي چې بس دی، بندې کړه دا خبرې، ځکه چې هغه خپل غلط کارونه پرېښودل نه غواړي. اصل خبره دا ده چې د هغو شوق څه دی د دې ګناهونو د کولو. په دې کې هغه خپلې شپې او ورځې تیروي، مزه ورله ورکوي، په دې کې هغو ته لذت محسوسیږي. دا د هغو لایف سټایل جوړ شوی دی. هغه د آخرت خبرې اورېدل هم نه غواړي. نو دا دروغ نه ګڼي، مګر هغه کس چې د حد نه وتلی وي. او داسې نه ده چې هغو ته څوک څه نه وایي. که څوک ورته ووایي چې کیدی شي چې دې غریب ته پته هم نه وي. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، چې کله د هغو په مخکې د الله آیاتونه لوستلی کیږي، نو هغه وایي چې دا خو پخوانۍ قصې دي. د الله آیاتونه هم انسان رایخوي، په هوش کې راولي، انسان ویروي او حقیقت طرف ته یې راولي، چې دا دنیا فانی ده، دا به ختمیږي. حقیقت څه دی؟ الحاق ما الحاق وما ادراك ما الحاق، دا دی حقیقت. حقیقت پیژنې، دا دی حقیقت چې ورځ به الله تعالی ته ودرېدل وي. او ګورې د دغه قومونو څه انجام و. کذبت ثمود عاد بالقاریه، ثمود او عاد هم قاریه دروغ ګڼلی وه، او بیا د هغې څه انجام شوی و. نو هغوی وایي چې نه، دا د زړې زمانې قصې دي، ما ته مه وایې ده، په هغې یقین نه وي، ځکه چې هغه ګناهونه جاري ساتل غواړي. اوس تاسو یو کیریکټر، یو کس په ذهن کې راولئ چې د هغو ګناهونه خوښ وي. الله تعالی چې کومو کارونو ته ګناهونو واله کارونه ویلي دي، په اصل کې نن یوه غټه مسله دا هم ده چې ګناهونه چا ته ګناهونه نه ښکاري. د ګناه کارونه نن ډېر عام خبرې ګڼلې کیږي. تاسو به وایئ چې کوم ګناهونه؟ دا د کومې دنیا خبرې کوي؟ نن هم دغه ګناهونه دي. زمونږ په معاشره کې خو هغې ته څوک ګناهونه نه وایي، او پرېښودل یې هم نه غواړي. هغې له نن خلکو د آرټ او کلچر نومونه ورکړي دي، فیشن ورته وایي، رواجونه ورته وایي، چې دا خو نن سبا ټول کوي. دومره اکسټریم مه جوړېږئ، پلیز دا خبرې پرېږدئ. دومره د فنټیک جوړېدو ضرورت نشته دی. داسې خبرې کوي ځکه چې دا اوس نورمل ګڼلې کیږي، بلکې چې څوک د الله تعالی د احکاماتو مطابق چلیږي، نو هغوی ورته ابنورمل ښکاري. چې دا کارټونز د کوم ځای نه راغلل، نن به په دې باندې هم خبره کیږي. او څوک چې ګناه کوي هغه ورته نورمل ښکاري، او نیکۍ کول واله ورته پاګل ښکاري. نو داسې خلک زموږ په خوا کې موجود دي، او چې هغوی ته څوک خبره وکړي، نو وایي چې دا د کومې زمانې خبرې کوئ تاسو؟ دا خو د 1400 کالو زړې خبرې دي. د هغه زمانې قصې نن ته ماته کوي، او د هغوی سوچ داسې وي، او په دې ګناهونو کې اوسېدل غواړي. نو هغوی بیا د قیامت د ورځې او د هغې د خبرو متعلق اورېدل هم نه غواړي، او وایي چې زه چې کله راشي نو ګورو به ورسره. کلا بل هېڅکله نه، یعنی دا قصې نه ده، تېره خبره رد شوه، بلکې څه دي؟ ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون. په اصل کې د دې زړونه تور شوي دي، په هغې باندې زنګ لګېدلی دی، په سوجه پرې زنګ لګېدلی دی. الله سبحانه وتعالی په چا باندې ظلم نه کوي، بلکې ما کانو یکسبون دا د هغوی خپله کمایي ده او خپل ګناهونه دي چې د هغې په وجه د هغوی زړونه داسې شوي دي چې زنګ آلود شوي دي، زنګ وهلی شوي دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله بنده ګناه کوي نو د هغو په زړه باندې یو تور داغ ولګي. سوچ کوئ چېرته داسې سوچ مو کړی دی، کچری هغه توبه وکړي نو د هغو داغ صفا شي، او کچری هغه توبه ونه کړي نو بیا یو بل ګناه وکړي او توبه نه کوي او بیا بل ګناه وکړي، په مخه ګناهونه کوي او توبه نه کوي، نو په دې طریقه باندې یو تور داغ لګي. او چې هغه توبه نه کوي نو زړه داسې تک تور شي، دومره توروالی خور شي چې د هغو د ټول زړونه چاپېره شي، او بیا په هغې کې د خیر سو خبره نه شي داخلې دی. بیا که ورته څوک ډېرې د نیکۍ خبرې کوي. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د ګناه د پاسه چې څوک ګناه کوي نو زړه ړوند شي او بیا هغه زړه مړ شي. یعنی انسان داسې ډېر شي چې هغه له بیا دا سوچ هم نه راځي چې دا زه څو کوم، دا زه کوم خوا روان یم، زما د آخرت به څو کېږي، زما نه غلطي وشوه او ما له دا غلطي نه وکول پکار، دا خیال ورله نه راځي. بیا په مخه ګناهونه کوي، په مخه ګناهونه کوي د یو د پاسه بل، او توبې ته خیال هم نه ځي خو بس ګناهونه کوي. نو د داغونو د پاسه داغونه وي تور تور، تر دې چې ټول زړه تک تور شي. کچری تاسو په سپین پیج باندې هم یو تور ډاټ ولګوئ نو یوه ورځ به هغه تک تور شي. یعنی چې بار بار تور ډاټس ولګوئ په سپین پیج. زموږ سره د خپل مخ څومره فکر وي چې په هغې باندې یو تور داغ راشي نو زموږ زړه ډېر خفه او پریشانه شي. د هغې د پټولو کوشش کوو چې چا ته په نظر رانه شي، چې د چا په مخ سودانه راوخیږي نو هغوی وایي چې اوس به پارټي له څنګه ځم. لیکن په زړه باندې د ګناهونو دبې لګي، په مخه ګناهونه کوي د یو د پاسه بل، او پروایي هم نه وي، او زړه د ګناهونو نه تک تور شوي وي، سو پروایي نه وي. نو بیا دا زړه سخت شي، چې زړونه سخت شي نو بیا په سترګو کې اوښکې هم نه راځي او نه د آیتونو اثر وي د بنده په زړه باندې، بلکې په داسې مجلسونو کې زړونه لګي نه. په کوم ځای کې چې د الله تعالی خبرې کیږي، د هغو ذکر کیږي، بیا بنده اخوا دیخوا ګوري، کله فون راخلي، کله څو کوي او کله څو لیکچر ته یې غوږ نه وي، او ډېر پریشانه وي چې اوس دا به کله ختمیږي. کچرې مونږ ته د ډېر درس پته وي نو لږ لیټ به راغلي وو، دا سو شورو شوه، زړه مو نه لګي، دا به لا کله ختمیږي. چې قرآن کلاو کړي نو الله تعالی ورته نه یادیږي، زړه یې نه لګي. پوه شئ چې زړونه یې سخت شوي دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس د الله تعالی نه ډېر لري وي چې چا زړه سخت وي، ځکه چې دا زړونه د ګناهونو کولو سره سخت شوي دي. د انسان عمل د هغو په زړه باندې اثر پرې باسي. زړه یې داسې سخت شو چې اوس داغونه د نیکۍ توفیق هم واخیستلی شو، په نیکۍ کې زړه نه لګي او نیکۍ طرف ته راتلل هم نه غواړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د فتنو په دور کې به د انسانانو زړونه دوه قسمه وي، یا به تور وي او یا به سپین. نو تور هغه زړونه وي چې نیکي نه قبلوي او فتنې قبلوي، او روښانه زړونه هغه وي چې فتنې نه قبلوي او نیکي او تقوا قبلوي. دا خپل عمل وي چې د هغې په وجه زړه تور شي، او تور زړه د الټه زړه په شان وي. که په الټه لوښي باندې ټوله ورځ هم اوبه توی شي نو په هغې کې دننه اوبه نه ځي. دغه شان په سختو زړونو هم بیا درس اثر نه کوي او نه سواز او نصیحت. نو د هغوی زړونه زنګ وهلی شوي دي. د الله تعالی نه دعا وغواړئ کچرې زړونه مو سخت شوي وي، الله تعالی ته وژاړئ او فریادونه وکړئ که په زړونو کې سختي راغلی وي. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استاد اخرت خبره ده. اوله چې د کتاب خبره وه نو هغه یو سړی و او هغه مړ شوی و، او بیا د هغو د کتاب سره څو شول. د اخرت خبره ده چې کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هیڅ کله نه، بشک هغوی به په هغه ورځ د خپل رب نه په حجاب کې وي. د دې مطلب دی چې رب به په دې باندې خپل دیدار نه کوي. دلته موږ ته پته لګي چونکې دا د حشر میدان دی، نو د دې مطلب دی چې الله تعالی به د حشر په میدان کې د دې نه په حجاب کې وي. د دې مطلب دی چې نور به داسې خلک وي چې الله سبحانه و تعالی به د هغوی نه په حجاب کې نه وي. که چېرې د ټولو نه په حجاب کې وي، نو بیا به د دې په باره کې دا خبره جدا ولیکېده، د دې څه ضرورت و بیا. د دې نه به الله تعالی په حجاب کې وي. د دې مطلب دی چې ځینې خلک به داسې وي چې په هغوی باندې به د الله تعالی الله تعالی خپل دیدار کوي. په جنت کې خو موږ د الله تعالی په دیدار باندې پوه یو، او د هغې په باره کې په حدیث کې هم راغلی دي. لیکن د حشر په میدان کې به هم مکمل دیدار نه وي، لیکن د الله تعالی سونه سو تجلی به ضرور رارسي چې د هغې په وجه به خلک هغه وپېژني چې دا زموږ رب دی، او خلک به د الله تعالی په وړاندې په سجده کې پرېوځي. لکه څنګه چې موږ ویلي وو چې په کومه ورځ الله تعالی خپله پنډۍ ظاهره کړي او هغوی ته به وفرمایلی شي چې په سجده کې پرېوځئ، نو منافقین به په سجده کې نشي پرېوتی، ځکه چې هغوی به په دنیا کې سجدې طرف ته رابللی کېدل او هغوی به سجده نه کوله. د دې مطلب دی چې الله تعالی به سونه سو خپل پہچان کوي، یعنی هغه وخت به سونه سو دیدار وشي چې د الله تعالی پنډۍ څنګه ده. او د الله تعالی د پنډۍ په باره کې موږ قیاس نشو کولی. الله تعالی وفرمایل او موږ په دې خبره ایمان راوړو چې د الله تعالی پنډۍ شته دی، او هغه به په هغه ورځ ظاهریږي او سونه سو دیدار به کیږي. او دا هم موږ ته پته لګي چې د ټولو نه زیات چې به خلکو ته کومه محرومي محسوسیږي، او فاجران چې به کوم څیز ډېر پریشانه کوي، هغه به دا وي چې موږ نن د الله تعالی دیدار ونه کړو. او دا په حجاب کې اوسېدل هغوی په خپله قبول کړل. هغوی به په دنیا کې د الله تعالی نه په حجاب کې وو، د الله تعالی نه به لرې تلل، د هغو نه به لرې تښتېدل. نو الله تعالی د هغوی نه په حجاب کې دی. حجاب څه وي؟ یوه پرده، یو بلاکیج. الله تعالی به ترینه پرده کوي، خپل ځان به ورته نه ښیي، ځکه چې هغوی خپل ځان بلاک کړی وو د الله تعالی نه. چې کله تاسو څوک بلاک کړی، نو بیا د هغو د طرف نه هیڅ میسج نه راځي. نو هغوی خپل ځانونه په دنیا کې بلاک کړي وو د الله تعالی نه، چې د هغو میسج موږ ته نه راځي، موږ اورېدل نه غواړو، کتل نه غواړو. نو الله تعالی هم هغوی بلاک کړل. ثم انهم لصال الجحیم، بیا به بېشکه البته هغوی داخلیږي په جهنم کې. دلته ثم راغلی دی، په دې کې وخت لګي چې هغوی به ټوله ورځ تېره کړي په حشر کې، او د هغې نه پس به هغوی داخل کړي شي په جهنم کې. ثم یقالو، بیا به وویلی شي هغه خلکو ته، او څوک به وایي؟ الله تعالی خو به د دې سره کلام هم نه کوي. څوک منادي به وي یا به فرشتې وي. دلته یقالو لفظ راغلی دی او دا مجهول دی، په مجهول کې د فاعل پته نه لګي چې څوک به خبره کوي. هذا الذي كنتم به تكذبون، دا دی هغه څه چې تاسو به ترینه انکار کوو. تاسو به وایئ چې موږ نه منو، دا خو هسې پخوانۍ قیسې دي. جهنم نشته دی، د قیامت ورځ نشته دی، دا خو هسې خلکو قیسې جوړې کړې دي د ځان نه، د مولانو خبرې دي. او په کار ده چې قیسو نه سبق اخیستی وي، هغه یې رد کړي چې دا خو هسې قیسې دي. دې خلکو به تکذیب کوو. هذا، د هذا نه دلته خاص طور جهنم مراد دی. د جهنم په کناره به دوی ودرولی شي، او چې کله دی جهنم د خپل سترګو سره وویني. په سوره تور کې راغلی دی، افسحر هذا، آیا دا جادو دی؟ اوس وایئ، او که تاسو ته په نظر نه راځي، تاسو به وایئ چې دا خو هسې خبرې دي. دې کلام ته به وایئ، د دې نه پته لګي چې هغوی به دا کلام دروغ ګڼو. په دنیا کې دوی جهنم دروغ ګڼلی وه، او دا ورځ یې دروغ ګڼلی وه. اوس دوی ته وویلی شو چې ګورئ، تاسو به دا نه منو، د دې ځای پورې د فجار خبره وه.